پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو له تړل کېدو او دوی ته د ورپېښ ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي چې دوی د یو ان ډی پی ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام په مالي ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې. یو شمېر هغه کارګر چې اوس یې کار پیل کړی وایي په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانیستل شو.
موږ مهم وګڼو چې دلته د خپل ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
په دویمه نیمایي کې به په اونیز بحث کې د نړیوالې ټولنې لخوا د وروستیو اندېښنو په تړاو چې په افغانستان کې د سارایي محکمو او د خپل سرو وژنو په ارتباط و ځانګړی بحث ولرو. تر هر څه مخکې به له اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې هر لسو ښځو کې نه یو ډول تاوتریخوالی تجربه کوي. د امریکا او متحده عربي اماراتو چارواکو پر افغانستان خبرې کړي او د امریکا د روغتیا مسؤلین وایي د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزورې نښې نښانې ولري. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لسو ښځو کې نه هغه لږ تر لږه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انتونیو ګوترش نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د ښځو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغو میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخې دي. ګوترش دا څرګندونې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین په مناسبت کړي دي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي او تازه یې د ښځو د کورني ژوند د خوندیتوب په اړه یو شپږ مادهیز فرمان ورکړ. له دې سره سره بیا پر طالبانو انتقادونه دي چې میلیونونه نجونې یې له ښوونځیو او لوړو زده کړو بې برخې کړي دي. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. د تاوتریخوالي د پیښو قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان یې له محبسونو څخه خوشې کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن وو. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپور کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې د نړیوال سازمان سیکرټر جنرال اګنیس کالامارد ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس د تاوتریخوالي قرباني ښځې او نجونې اوس له پامه غورځول شوي، د خوندیتوب شبکې ویجاړې شوي او د دوی د امن ځایونه له منځه تللي. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. بیلابیلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوي توکمپو او ژپو عبدالرزاق پالوال پر مړینه خواخوږي ښودلې ده. ډاکټر عبدالرزاق پالوال چې د پوهنتون د استاد په توګه هم کلونه کلونه تدریس کړی، په خپل رشته کې زیاتې څېړنې کړي. د 83 کلونو په عمر وفات شو. د هغه د کورنۍ غړو ویلي چې جنازه به دوشنبه ماسپښین د کندهار د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه و تحقیقي کتابونه چاپ شوي او ځینې کتابونه یې ناچاپه پاتې دي. پیژندل شوي شاعر او لیکوال عبدالباري جهاني لیکلي پالوال یوازنی افغان و چې د اروپا ښه ژوند او د ښه عزت ژوند، د استادۍ ژوند او هر څه یې پرېښودل او د سرخاب د مهاجرینو په کام کې واړول. تر هغه وخته پورې قلم په ګوتو کې نیولی سوی چې له لیکنې څخه یې لاس وانخیست. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د متحده عرب اماراتو لوړپوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسلو خبرې کړې. د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی بلنکن او د ابوظبي ولیعهد محمد بن زاید آل نهیان په مهمو سیمه ایزو مسایلو دوه اړخیزو شراکتونو او د پراخو بنسټونو او د پراخ بنسټو همکاریو د لا زیاتېدو په تړاو بحث کړی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یو ان او چا ویلي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر پورې له لږ تر لږه 2 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې. دا خبره یاد ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د امریکا د روغتیا مسول چارواکي وایي لومړنۍ نښې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اعراض ولري. د سپینې ماڼۍ لوی روغتیایي سلاکار ډاکټر انټونی فاوچی پرون وویل چې ساینس پوهان د اومیکرون د شدت په اړه له پریکړې مخکې باید نور معلومات او وخت ولري. ښاغلی فاوچی له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې نه ښکاري چې اومیکرون به د دلتا پرتله ډیر شدید علایم او اعراض ولري، خو ده زیاته کړه چې په دې اړه له هرې پریکړې مخکې باید محتاط واوسو. له جنوبي افریقا څخه هم چې اومیکرون لومړی ځل پکې وموندل شو، د راپورونو له مخې د کورونا دا بڼه د پخوانیو هغو پرتله خفیفې نښې نښانې لري. د ساينس پوهانو په باور اومیکرون د کورونا د پخوانیو ډولونو پرتله چټک خپریږي، خو دوی لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې واکسین څومره اغیز پرې کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژي او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي. پوتین دا سفر داسې مهال کوي چې روسیې هند ته د هوایي مدافع د سیستم S-400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 15.4 میلیارد ډالرو د قرارداد په اساس هند ته ورکول کیږي. د ترکیې او روسیې ترمنځ د همدې وسلو د خرڅلاو معامله د دې باعث شوه چې واشنګټن پر انقرې بندیزونه ولګوي، او د بندیزونو لاری د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابلې د قانون په اساس ترکیه د F-15 جنگي جټ الوتکو د پیرلو له پروګرام څخه وباسي.
اسدالله لودینو خبرونه ویل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بخنی نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزو لپاره د امن خونو په تړل کېدو او خزو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا خونې تړل شوي او هغه ښځې چې د تاوتریخوالي له امله دغو امن خونو کې پناه اخیستې وه اوس بې سرپناه او ازادي شوې دي. امنستي انټرنیشنل وایي ډېرې دغه ازادي شوې قربانیانې او د امن خونو کارکوونکي چې د دوی ساتنه یې کوله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه راپور کې.
اوس مهال چې موږ د امن خونو کې نه یو، د ما ژوند په خطر کې ده.
نو غواړي نوم یې د شته ګواښونو له امله راپور کې خپور شي. څه د پاسه یو کال یې په کابل کې د امن خونې دانه نه تیر کړی. وایي کورنۍ یې داسې شکنجه کوله چې مجبوره شوه هر څه پریږدي او خپل سر خوندي کړي. خو کله چې طالبان واکمن شول، د سرپناه دا هیله یې هم له منځه ولاړه. اندېښمنه ده که کورنۍ ته یې په لاس ورشي وبه یې وژني.
کور کې کورنۍ تاوتریخوالی، ظلم، وهل، ټکول، ښکنځلې، همداسې بد رویه او په کور کې د سمې ډوډۍ نه راکول، مثلا د ملباسونو ته نه رسېده کې او پاره مسله کې د ما ملامت ګڼل هغه مسایل ول چې زه مجبور کړل ما چې له کور څخه تیښته وکم او د امن خونې ته لاړسم. اوس مهال چې موږ د امن خونې کې نه یو، د ما ژوند په خطر کې ده. په کور کې زه را تښتېدلې یم نو د ما کور والا به ما ژوندۍ پرې نه دي.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه نجونو او ښځو سره چې تاوتریخوالی ورسره شوی هر ډول اړینې مرستې له منځه تللې. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور شو، د تاوتریخوالي قرباني شوی او خزو لپاره د امن خونو د تړل کېدو پر موضوع اندېښنه ښودلې. امن خونی هغه پناه ځایونه وو چې د تاوتریخوالي سره مخ شوی نجونو او خزو ته د دوی په غوښتنه پناه ورکول. امنیسټي انټرنیشنل په دې خونو کې د 26 قربانیانو او هغوی سره چې هلته کار کړی خبرې کړې او لیکي طالبانو د دوی پناه ځایونه وتړل او ترخوای له زندانونو هغه بندیان هم آزاد کړي چې د جنسیت له مخې د تاوتریخوالي په پیښو کې مجرم پیژندل شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي اوس مهال په دې خونو کې ساتل شوی ښځې او نجونې او ترخوای هغوی چې هلته کار کړی د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی ازادي رادیو ته وویل په منخونو کې داسې خو ځونجونو ته پناه ورکړل شوی و چې هر شی به د مرګ لګواخ سره مخ وي.
نگرانی مو یې است کمی خدمات
د موږ اندېښنه دا ده چې د طالبانو له راتګ وروسته زیانمنو شویو مېرمنو ته دا ډول امکانات او خدمات تړل شوي. په ورته وخت کې د امن خونو تړل او له تاوتریخوالي ډک ځوان ته د ښځو بیرته ستنول دوی د مرګ له خطر سره مخ کوي چې موږ یې په اړه اندېښمن یو.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د دې سازمان د منشي اګنس کالامار له قوله لیکل شوي طالبانو ټول زندانیان هم آزاد کړي او دوی د هغه غواخونو په اړه فکر نه دی کړی چې قرباني شوی خزی او میرمنې ورسره مخکیتون کړي. خو طالبان که څه هم د دې راپور په اړه خبرګون نه خي خوایي دوی خپل امنیتي مسؤلانو ته دند سپارلې چې د خزو سره د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوي او له دوی ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
کپدې اړه بیا هم څو کنډیشنل لري هغه د تروار مخ کې امنیتي ارګانونو سره خبره شریکه کې او د پچریان کې واچي او حتمان مددي مشکل ته ځان ورسوي.
له خصوص سره تاسو ته خواله یو له هغه ننګون کو ستونزو لچې مخکینی حکومتونه یې هم په کابو کولو کې پاتې راغلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان پر اپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې په بیړني ډول د دې خدمتونو د بیرته فعالولو لپاره مرسته وکړي او هغه کارکونکو چې د امن خونو دننه یې کار کړی او ژوند یې لګواخ سره مخته افغانستان و باسي. امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو همغه کوي چې له تاوتریخوالي سره د مخکیدونکو او مخشوي خوځو لپاره د امن خونو د بیرته پرانیستو اجازه ورکړي او دا ډاډ هم باید وي چې هلته کارکونکي بیل کوم ویری چاري مخته یوسي. دا سازمان وایي د طالبانو له واکمنې وړاندې په امن خونو کې تاوتریخوالي سره مخشوي انجون او خوځو ته روغتیايي رواني وکالت او نورې اسانتیاوي چمتو وي. د خونو ته د مخکینی جمهوریت نظام د خوځو چارو وزارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او روغتونونو څخه قربانی شوی مرمنې پیژندل کیدی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اساسوالي دفتر یا یوناما وای کڅه هم دا خونی ډیره مجهز نه وي خو بیا هم په افغانستان کې د زورګونه قربانی شوی او خزو لپاره خدمات وړاندې کول. هغه هیواد چې د یوناما له قوله له هر ولس خزو نه هی په یو ډول په خپل ژوند کې تاوتریخواله تجربه کوي.
نور پاس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د اسلامي هیوادونو د مرستو سازمان او آی سی غونډه به د دسمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي دا غونډه د افغانستان پر حالاتو را بللې او غواړي نړۍ د افغانستان په حالاتو خبره شي. د نوموړي په خبره کې اوسمهال د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران له کبله او افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. سراج ظهیر په دې اړه تفصیل لري.
د دسمبر 15 په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د مرستو د سازمان د او آی سی غونډې کوربتوب به پاکستان کوي. د دسمبر په 14 د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشی په لاهور کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان حالات ته په کتو رابلل شوی او دا ځکه چې دا وخت د افغانستان حالات سم نه دي او د یوې نړیوالې اندازې تر مخه دغلته د خوراک د نشټوالي مسله را پیدا کېدای شي. په دې موقع د نوموړي نا وچې د افغانستان په حق له د او آی سی غونډه یو سلويخت کال پس کیږي او په دې غونډه کې بټول غړي ملکونه د افغانستان په مسله بحث کوي. د شاه محمود قریشی په خبره چې د افغانستان حالات ورستر بل خرابيږي که اساسي یې کنګل وساتل شوی نو دغل تماشي بحران را پیدا کی دی شي.
افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری توجہ
دے وہ افغانستان صورتحال دا وقت دا سے دے کہ پسندستی تو گدی تے توجہ ور نہ کرے شوا نو تقریبا نیما آبادی یعنی 22.8 ملین خلق با د خوراک د کمخ سره مخشی او دارنگ با تقریبا 3.2 ملین معشومان د غذائیت د کمخ خکار شی.
میں نیوٹریشن سے
اشل ریڈیو چې د دسمبر په 15 د افغانستان د صورتحال په رڼا کې د دې غونډې د اهمیت په حق لا په پیښور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پختل ناغه اووي.
زما په خیال خو د او آی سی چې کوم غونډه را بلل شوې ده که هر سو هم او آئی سی او ډیر بے جان غونتی تنظیم دے خو په افغانستان کې چونکې دې وخت کې یو داسې حکومت ما راغلی دی چې هغه بین الاقوامی برادری په رسمیت نه دی پیژندلی. نو داسې یوه غونډه چې په هغې کې کم نه کم 50 اسلامي ملکونو نمایندگان او مشران به موجود وي، نو زما په خیال دا د افغانستان د موجوده چې کوم حکومت دی د هغې دپاره به ډېره زیاته په ګټه تمام شي او د بین الاقوامي برادری توجه او پام به دې خوا راوګرځي.
د خارجه چارو د وزیر په وینا چې دوی به په دې خصوصي غونډه کې د امریکا، کینیډا، چین، جاپان، برطانیا، روس، استرالیا، یورپی یونین، ملګرو ملتونو او د نړیوال بینک نمائندگانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د ذکر د دروان کال د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړي او تر دې دمه د نړۍ یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونی د طالبانو له حکومت د سوداګرو پانګوالو د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. د خونی نن دوشنبه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دا یو شمېر نورې غوښتنې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال سره په لیدنه کې کړې دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د سوداګرۍ خونی چارواکو د امنیت تر څنګ د بانکونو په برخه کې هم د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې طالب چارواکو د دې ستونزې د هواري په برخه کې ژمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې اختطافونو او هدفي وژنو سوداګر او پانګوال د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بانکونو ناسم بهیر لا هم خلک په سختو ستونزو کې اچولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي بانکونه اوس په اسانۍ خلکو ته پیسې نه ورکوي، ان تر دې چې وایي په بانکونو کې پیسې خلاصې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بانکونو د ستونزې د حل لپاره جدي اقدام وکړي. که څه هم مرکزي بانک په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړ، خو طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د بانکونو ستونزې به ژر حل کړي او بانکونه به عادي حالت ته وګرځوي. د افغانستان د مرکزي بانک د پریکړې پر بنسټ د ټولو شخصي بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې $400 او یا هم $40 له خپلو اکاونټونو ترلاسه کړي، خو خلک اوس وایي ان نشي کولی چې دا رقم هم په خپل وخت ترلاسه کړي، ځکه د دوی په وینا په بانکونو کې ګڼه ګوڼه ډېره ده او زیات شمېر خصوصي بانکونه لا هم د مشتریانو پر مخ تړلي دي. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 100 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 140 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 1340 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د نورو په څیر د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. وربشو کندهار ته د کندهار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه په وخت نه څیړي. دوی وایي له څو میاشتو راهیسې په زندان کې ساتل کیږي خو لا یې هم دوسیې محکمې ته نه دي استول شوي. اخوا د کندهار ولایتي چارواکي وایي ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي او د زندانیانو دوسیې به وڅېړل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنایي بلاک زندانیان وایي لمیا شتورایسې د طالبانو حکومت قضیه نه دي چړلې او له محکمې پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي ترڅو د دوی قضیه په وخت وڅېړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مر مخ ګرسوي چاته اپ نه وجاري زمر سره یا خپل فیصله وسی یا جزما مدوی راول زما سره حاضر کی ک بخښه ده د دې د کتاب دروي او دې ته معلومیږي و دې مې بخښ خپل بچان ته میلا کی تر اوسه مینه کید معلوم دي نه مشه معلوم دي دغه مینونه سم میاشته زما غوښتنه دغه چې مر بالا الهی نور میان ختم دی و پلان بغه ما بس کی زانه لړ کړی دي نور و ټول مشران ته زما دا خبر دي ا دې جاری دي مارکس ته ورته کشي دي مینه دا نو سم نش 200 بوتي من ضرب شوی دي نو نس نش ما بس تیر کړی زما بچان ته زما اکټین ورک نور دي زمرسم بس ته قران مطابق پیصله زما سره.
د اسدالله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر ستی دي او د بند مدای پای ته رسیدلی خو قضیه لا هم نه دي چړل سی بي.
باید دا قاضیان داسې زموږ پوښتنه وسي یا زموږ مخالفین هغه سړی چې زما سره داول لري هغه راوغواړي چې وروره دا سړی سره ته څه لري د دې په بند خو هېڅ نه دی جوړ دا سپینډری سړی دی وروره یخ مې کېږي ګولۍ خورم پښې مې درد کوي وروره شپې ته سهار لکه مایې غړم نو زموږ دغه اسلامي عمارت څخه دغه مې غوښتنه ده وروره چې سړی راسې پرس خو باس خاص وکړي حقونه هک سره جلا کړي نه نه مې قتل کړی دی نه مې غلا کړی نه مې جنګ کړی نه مې ټکر کړی هېڅ سر په دلور کې موضوع مې دلور مې خلکو تر کړیو وروره بس په دغه لور باندې راوستلم وروره دغه ناس زوی مې مر سره دی
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نتیړلو په برخه کې ستونزې مني او وایي چې د زندانیانو عریضې تر لاسه کړي او یوې ځانګړي کمیټې ته یې دنده سپارلې تر څو د زندانیانو ټولې قضیې په سم ډول وڅېړي.
نو دې باره کې مې پرون له مجلس وکي چې کوم قضیه پاتې دي مرته درخواست کړي دغه لپاره یو کمیټه د علماء جوړ شو ان شاء الله دغه قضیه به سره نکیش اطمینان ورکړو ټول.
طالبانو د غسپنی مایکی پر افغانستان د واک تر لاسه کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بنديان آزاد کړل خو د دوی د زندانونو یو شمیر بنديان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بنديان په وینا قضیه په وخت نه چړل کیږي.
هغه شیبه چې د چا هیګنه مو ورس خایسته کوي یا یو شی بچی د نهلی یا هلی ناکامی یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 01.
د کندوز د خاروالۍ چارواکي وایي دوی د یو ان ډی پی عملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام په مالی ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې ده. د کندوز خاروال پر خاریانو غږ کوي چې د خار پاکوالي ته جدي پام وکړي ځکه د خار پاکوالی د دوی په خبره دی وي ټولنې د فرهنګ او تمدن ښکارندوی نه کوي. نور حال په دغه راپور کې
د چارواکو د معلوماتو لمخه په افغانستان کې د یو ان ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام لخوا په کندز ولایت کې د کارمندنې پروژه پیل شوې ده. د کندز خاروال مولوي الیاس له رسنوي سره د خبرو پر مهال وویل چې د کارمندنې پروګرام هدف وزګارو خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کول دي او له امله باید د ښار د اوبو کانالونه لختي او د ښار بېلابېلې برخې له کثافاتو څخه پاکې شي. خاروال زیاته کړه چې دغه پروژه د کندز ښار په 8 ناحیو کې په 4 پړاوونو کې پلي کیږي او له امله باید زر تنه وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دوی ته اوس مهارا چې د 500 روپۍ اجره مزدوري ورکول کیږي او دا د ښار څومره مربوطه ویالي چې دا به پاکوي د پلونو بیخونه به پاکوي او ورسره په کوم ځای کې چې کثافات د ډیر وخت نه انبار شوي دي هغه به انتقالوي.
د یو شمیر ځوانانو په خبره د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله دوی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شوي وو خو اوس خوښي څرګندوي چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د کندز ښار د ابراهیم خیلو سیمې یو وسیدونکی 30 کلن محمد فهیم چې اوس په دې پروژې کې کار کوي ازادۍ راډیو ته وویل
مخکله ډیره مونږ ډیر بیکاره ډیره سختې وخت هم تیرې دي فقط شهر واسه د مونږ شکر گزار اوسه دغه پروژې نورې هم داولې مونږه غریبانان په کار کې ونی ستاله د 300 نفر د باغ نشر کې په کار نیولې دي شهر واسه د مونږ ډیر شکر گزار اوسه.
د پروژې یو بل کارګر 28 کلن عبدالواحد ټینګار کوي چې باید د کندز سیمه ایز چارواکي داسې اوږدمهاله پروژې تر لاسه لاندې ونیسي چې په پلي کولو سره خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
موږ خوشحاله یو چې په دې پروژه کې کار کوو او حکومت باید نورې پروژې هم راته پلي کړي چې موږ ته پکې اوږدمهاله د کار روزګار زمینه برابره سي تر څو خپلو کورنیو ته حلاله نفقه وګټو.
د طالبانو په واکمنیدو سره د پخواني حکومت زرګونه کارکوونکي وزګاره شوي دي او د ژمي پر رسیدو سره اوس له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي. خو د کندز سیمه ایز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په نوموړي ولایت کې د یو شمېر نیمګړو پروژو کار بیا ځل پیل شي او له امله به یې زرګونه وزګارو کسانو ته د کار بوختیا برابره شي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 او یا 49 9000 4700 ولزر 800 او 15000 نوي مندل شي.
په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. په خوا د مصنوعي پښو او لاسونو جوړولو مرکز موجود و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا هم د قراردادونو د پای ته رسیدو په وجه بندو. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بند و نو دوی به په نشت پیسو په کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل. اوس چې ورته یو ځل بیا دغه مرکز جوړ شوی معلولین خوښ دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې هغو معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې په خې او لاسونه پرې شوي ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس قاری مظفر مخلص ازادي رادیو ته ویل
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دې پوره خدمت دلته په صحیح طریقې سره په تیر وخت نه تر سره کېده او د خپل علاج او د مصنوعي اعضاء ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تل، خصوصا ننګرهار ته. په دغه اساس باندې موږ مهم وګڼل چې دلته د خپل ولس کړېدلې زوړېدلې ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور وسانتیو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دوار سترګي بیللی نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی وای.
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي مانا د ټپوم چې د کونړ ولایت راغل دا او د مصنوعي ازاوی او تجولې لاسونو په خيو نابینان تانسي ورته یو چرې دنګوري جلابي د سټي نور شینه چې فزیکی حرکت چې معلول په حرکت راوړي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا 20 کسان معلول شوي چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو په خو او نور وړوند وسایلو ته زیاتارته لري.
ستاسو لا پیغامونو
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکنه ولې وروره. دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري وروره، رکشا وړي بل موټر سره ټکر وکړي انډي والا، نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي نور سره خبره کوي شي وحي دیم ټکې دیم درته وای نه ورکوم تاوان درته لاز اخلاص شهر څه کوي وکوه وروره. سهل د موټر باندې پیږي نه ډریوري تنا کله رکشا وړي کله موټرسکل وړي کله بایسکل وړي پیږي نه ظلمم کوي وهلم بیا بالای ډریور وړي بالای رکشان وړي محمد ممدوی نه تاوان ورکې نه خنه بد همداسې موټر چالانې ځي درنه وروره. چاته وژړو چاته چاته فریاد وکړو.
محترم ازو سنگي هلمند ولایت سنگي ولسوالۍ څخه مزید 24000 په تماس یم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک هڅه کوي. مملکنه داس ده هر څلۍ هر و دروازې ته ورولې هلته نومه نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیایي. زما د ازادي راډیو ته غوښتنه ده چې زما سلام نشر کړي. سلام په احترام.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست ده دی چې په افغانستان کې زمونږ کوم ژوند دی کنه دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ دي. پاسپورتونه چې موږ سازو دي ایر پسسته سره زمونږ پاسپورتونه جوړیږي. او که واسطه ضربی ریشت مساوی دی کار سره کچه تا داونو بیت پاسپورت پا زر تازی گیدی ده که پاسپورت دی ساس که بیویزی پا افغانستان که ده غشان دی کار نشتا جون نشتا دی گرانینی دی ورس پا ورس بانی چون بر گواندی ممالی که دی چار سا تیرا نسیم خردارو نغزن تا اونه تاو کردی او پاسپورتون اوی چی سرانه نم پریزما مریضان تا پراته دی بسا خلات که تا مریضان پراته دی خچه اغلا پاسپورت جوریه پا دو میرسی که پاسپورت جوری گینا چه پا دو میرسی که دی پاسپورت هستو پا دو میرسی که دی ویزا نشی والی مثالو پینزوی میرسی که خبر رسی گنو مریض سنگه که گی پل جون دلاسا ورکی داده چه دلاسا دا منگ سال که اکم گواندی ملکونه دی بیا بخاصا توگه پاکستان منگ سر دیر ظلم روان کرده منگ دا پاکستان خلق تو یا دا پاکستان حکومت تا دا درخواسته که دا افغانستان خلق پتر کم وقتا پوری دا ظلم تاسو سر روان کرده اللہ دیو که جزا همونی دا غفتی خم نشد که سلام گلدین چکنو روان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوښتست په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې اسدالله الدین سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې هر لاسو خزو کې نه هغه لک تر لګه یو زل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاریخوالي تجربه کوي. انټونی ګوتریش نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې دوی د خزو د ملاتړ تیمونه په افغانستان کې دي او هغه میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاریخوالي سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې له تاریخوالي د متضررو خزو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی دی. بیلابیلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوی توکمپو او ژپو عبدالرزاق پالوال پر مړینه خواخوږی خودره ده. ډاکټر عبدالرزاق پالوال چې د پانتون د استاد په توګه هم کلونه کلونه تدریس کړی په خپل رشتہ کې زیاتې څېړنې کړي او د درې اتیا کلونو په عمر وفات شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د متحده عرب اماراتو له لوړپوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسالو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو ان او چا ویلي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر پورې له لږ تر لږه 2 میلیون افغانانو سره مرستې کړې دي. د امریکا د روغتیا مسؤل چارواکي وایي لمړنۍ نښې نښانې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کرونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتلا کمزوري اعراض ولري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژۍ او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. بیا حمزه صفی الله ستنګ زید ازادي رادیو په دغه ونیز بحث کې تاسو خدمت کیم. په دغه بحث کې بل خپل میلمنو سره په دې باندې خبري وکړو چې د امریکا متحده ایالاتونو په شمول څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د افغانستان د پخوانی دولت د اردو او پولیسو د ګڼو عسکرو د وژل کېدو او تریتم کېدو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې دي. همدارنګه د دغه پیښو په ارتباط باندې د خپلواکو څېړنو غکړه ده دا چې دغه تورونه تر کومه ځایه پورې رښتیا دي. په دې اړه باندې ځینې مرکې شوي دي، همدارنګه له پخوانیو عسکرو سره خبرې شوي چې هغوی ته ګواښونه دي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلانه کړې ده، خو ویلي دي چې که څوک د دوی له عمومي عفو سرغړونه کوي جزا به ورکړي. طالبانو ویلي چې دوی د پخوانی دولت له عسکرو سره کار نه لري او یوازې شخصي تربګنۍ او دښمنۍ دي چې دوی هڅه کوي مخې ونیسي. تر هر څه مخکې به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د پروګرام له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکنی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکنی نظام د سرتیرو وژنې مستندې کړي اندېښمن دي. اونې وړاندې د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیری یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور لخبري دروسته د نړۍ دوه وشتو مهمو هیوادونو په یو غډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنی چار وزارت خبره کړي ټینګار کړي چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخنه سره ټکر کړي. د نړۍ د دی لویو قدرتونو په غډه اعلامیه کې زیاته شوی دا راپورونه باید پورونو او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي اوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو وژنو مخنیوی وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکنی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې دوی د په قصدي ډول مخکنی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تربګنۍ دي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ موږ په پیغه اصولي اجراءات وکړو، خو دا دروغ دي، پروپاګاندا دي، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي امارت له لوري څوک نه دی وژل شوی.
خو د بشري حقوقو د څار سازمان تیرونی وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی دي. په استرالیا کې مشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره خبر کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنې درناوی وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې افغاني امنیتي ځواکونه تر تمکیږي او وژل کیږي، دا باید په ټاپه ودرول شي. د خلکو ته د اطمینان ورکول شي چې طالبان خپل ژمنو ته متحد پات کیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشري حقوقو د سرغړاونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړاونو پاړه د څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسه، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرين هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د پخوانی اردو او پولیسو د غړو د تریتم کولو او یا هم د وژلو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلي او د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. طالبانو دغه ادعاوې او راپورونه رد کړي دي. په همدې ارتباط له پوځي کارپو یوسف امینزازی او له سیاسي کارپو تواب عبدالله سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایو. پیل به له ښاغلي زازی وکړو. ښاغلی زازی، د افغانستان پوځ او پولیس او همدارنګه امنیت کې شاوخوا 300,000 کسان مصروف و دندې ترسره کولې، یوازې مشران او قمندانان فکر کوم وتلي دي بهر ته، نو 90% یې بیرته په افغانستان کې پاتې دي. څومره ممکنه ده د افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې د غچ اخیستلو مسله ډېره جدي نیول کېږي دغه پیښې ترسره شوي وي؟
مننه، سلامت اوسئ تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته او ګران میلمه ته خپلې نیکې سلامات وړاندې کوم. ګورې، امارت اسلامي اعلانول دا څه توکي نه دي چې هغه د اسلام دین اساساتو ته چې وګورې او د اسلامي مخکې امیرانو ته تاسو فکر وکړئ، نو دوی ټول د دغ بشر دپاره، د دغ انسانانو لپاره، د دغو مسلمانانو لپاره مسئول دي. هغه که شخصي بدی وي، هغه که قصدي اعمال وي، هغه که هر څه وي، یعنی دوی مسئول دي چې د دغو مسایلو مخنیوی وکړي، څېړنې وکړي او ډېر عاجل اقدام وکړي او د ولس سره دغه مسله شریکه کړي او مجرمین یې باید په سزا کې محکوم کړي. دا دلیل نشي کېدای چې دوی وایي، ځکه جګړه د امارت اسلامي یا د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ وه، د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وه. دواړه خواوې زخمیان ورکړي دي، ټپیان یې ورکړي دي، خلک یې د منځه لاړ دي. دواړه خواوو ته وخت چې اعلان کیږي چې آفره، نو که چېرته حقیقي درست امارت اسلامي، اسلامي احکام، شریع احکام دلته په خلکو باندې عملی کوي. اولین ګام د داو کې چې دوی د خپل باید خپل صفوف اصلاح کړي.
خغلی زازای ما غوښتل وپوښتم چې څومره ممکنه ده اوس په دغسې حالاتو کې چې دوی سره جګړې هم کړي دي، تاسو یادونه وکړه چې ګڼ کسان د دواړو خواوو مړه شوي دي او ټپیان شوي دي، څومره ممکنه ده چې دغسې اتفاقات چې شوي دي او راپور شوي دي چې مثلا شاوخوا سل سرتیري یوازې د دوی په راپورونو کې یا تریتم شوي یا وژل شوي یا ځورول شوي دي، څومره دغه پیښې ممکنې دي ستاسو په نظر چې پوځي کارپوه یاست او د افغانستان حالات هم څاري؟
زه غواړم ډیرو مسائل نه چې زه اورم رسانې طریقه او د فیسبوک او د یوټیوب او دغه چینلونو طریقه ما اوریدلې دي، خو بعض مسائل ما خپل لیدلې دي. مثلا زه تاسو ته وایم چې دلته په کابل ښار کې چې زه لینکډین پیژنم یو نظامی پخوانی افسر هغه تهدید شوی دی، هغه بول شوی دی، هغه موټر ته نه اخستلی، مګم وخت چې موږ اقدام وکړل دوستانو بعضې خلکو په خبر کړل سر د هغه نام وځورولی شو او د موټر ډېر مسایل یې ته نه خلاص کړي وو، خو هغه سړی هم راغی او موټر یې هم خوشي وو. یعنې دا شوي دي، غیر مسؤولانه کارونه دلته شوي دي او خلک وهل شوي دي. یعنې زه په خپله مشکل پر څه کې ده؟ مشکل چې خلک اوس هم ویره لري د خپل آرس کېږي نه سر دغه نه چې دوی مثال متضرر شوي دي یا دوی سره تاسو تلخواله شوی دی غیر
مسئله. دې مسئلې ته به وروسته راشو چې دوی ته څومره فرصت ورکول کېږي چې غاږې واورېدل شي. ښاغلی تواب عبدالله، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو هم د افغانستان وضعیت څاري، څه فکر کوئ څومره ممکنه ده دغسې پیښې چې دوی راپور کړي دغه شوي وي او څومره به دغه پیښې شدیدې وي اندازې؟
زه په خپل ور سره ستاسو لیدونکو درنو لیدونکو ته محترم ملمتا یوسف امین صاحب ته تاسو ته صافي صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وړاندې کوم نوی تحفه ده. راوشي د افغانستان کې هدف یو ژوند ته او یاد دغه مسلې ته طالبان څومره توجه کړی د طالبان اسلامي امارت دغه اساس په هیواد کې هدف یو ژوند یو ګډه سابقه لري. دلته چې هر دولت تیر شوی دی راغلی دی د تیر دولت دولت درد سر بللو عہدہ غلط اور ناوڑا سیاست پہ واد کے ہمیشہ پلی شہر ہے اور سر خواہ کے حدفی وجن چیز طالبان و ویان ہم وطن اشارہ کرے رچے دا شخصی طرف گئے دکھوانے دی دہاغی وجن چیز خالق شخصی حدفی وجن کے سړی نه معلومی کې کومه غرسه کې چوسه طالبان اسلامي امارت حاکم دی پړې پدې وایي چې ولکې او مسلمانې تم دې تراجي کې کې د اسلامي لیدلور څخه هم ګورو اوس حاکم تیم چې دی طالبان اسلامي امارت ته او په یو اسلامي نظام کې چې دی هیواد په هر کونج کې کوم کس وژل شي دا او قاتل معلوم نشي نو قاتل چې حاکم تیم دی. که دا موږ پرون د اشرف غنی په اړه باندې ویلې نه طالبان اسلامي امارت په اړه باندې هم ویو نو دا د دیو مسؤلیت جوړیږي چې دیو باید فضا داسې ایجاد کړي چې په هغې کې د دیو پخوانی سیاسي حریف هم د مسؤلیت احساس وکړي او پلویانې هم وکړي. که اسلام پال دي که چپګرایا دي چې هر څوک دي هغه د دې وطن خلک دي چې په دې وطن کې باید دیو د مسؤلیت احساس وکړي. را به شو چې نن ولې په دې اړه باندې د اروپایي ټولنې شلو هیوادونو څخه زیاتو هیوادونو چې دی فکرمندي څرګنده کړې ده او دوی دغه خبر راپورته کړې ده داسې څه پېښ شوي دي. که موږ او تاسې د یو څیز باید واضح کړم، زه شخصا د یو بې ګناه انسان په مرګ باندې هم خفه کېږم که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسېږي، مګر ما ته دلته د تعجب وړ خبره ده د دې شلو هیوادونو دغه اواز پورته کول په دې معنا دي تر پرونه پورې چې شل کاله زموږ په هیواد کې بمبار کېدلو انسانان وژل کېدل درې سوه څخه نیولې تر څلور سوه پورې انسانان وژل کېدل. هېڅ داسې هماهنګي د اروپایي ټولنې او د امریکا ترمنځ موجوده نه وه چې دغه انسانانو لپاره اواز پورته کړي په دومره چټکۍ سره او په دومره دغه سره ورته په میډیا کې هم اواز ورکړي. مګر نن چې د تېر دولت کارمندان وژل کېږي، اختطاف کېږي یا په هر نام باندې چې دی تریتم کېږي، نن دغه شل هیوادونه راپورته کېږي او دغه څو کسان دپاره چې دغه د وژنې ګراف که تاسې وګورئ که هر څوک وګوري په افغانستان کې ډېر راټیټ شوی دی د پخوانی نسبت ته. تاسو وجه چې دا خلک نن د دې سیزن د پرواز پرته کوي مګر د هغه درې سو څلور سو کسان د پرواز نه پرته کیدلو وجه څه ده؟ د دې شاته کوم راز پروت دی؟ په دې باندې باید هم خلک فکر وکړي. نو که مونږ عموما د افغانستان حالات ته وګورو، مرګژوبلي ته وګورو، په دې کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. راځئ چې بل زاویې څخه هم دا سیزن وڅېړو چې وجه څه ده، ولې هغه انسانان نو د هغې ژوند ارزښت نه لرو؟ دا که هر څوک که په دولت کې کار کړی وو که نه وکړی، که عام افغان وو، انسان خو که نه، هغه تلف کېده، هغه وژل کېده، د هغې دپاره هېچا اواز نه پورته کوو. مګر نن د تېر دولت کارکوونکي له منځه وړل کېږي، وژل کېږي په یو نامه په بل نامه باندې، چې درجه یې چې دی، ګراف یې چې دی، ډېر ټیټ دی. مګر دې ته اواز ورکول کېږي، او دا چې د میډیا ته راوځي، دا چې دی رابرسېره کېږي، د نور دنیا هېوادونه هم پینې وکې کوي. د دې وجه څه ده؟ په دې باندې هم باید لږ بحث وکړو صافی صاحب، چې ولې داسې کېږي.
بله صافی، زموږ تخنیکي همکار دی، زه صفی الله ستانکزه یم، فقط یو تاسې دا چې بله زه غواړم وپوښتم چې د دوی دفاع وزیر ملا یعقوب او همدارنګه تر هغه وروسته ځینو نورو چارواکو هم، البته ملا یعقوب په مشخص ډول د ځینو پیښو تایید وکړ. ده وویل چې ځینې پیښې شوي دي، خو ویل چې څوک سرغړونه کوي هغوی به مجازات کېږي. د دوی د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم قهار بلخي پرون وویل چې د عفو له فرمانه غړونه به په جدي توګه باندې تعقیبیږي او هغه مجرم کسان به مجازات کیږي. په خواخو به جنگ او تبن دواړو خواو کې خلک وژل شوي دي، او وخت په وخت د بشري حقوقو مدافع ډلو، نړیوالو مدافع ډلو په دې اړه باندې خپل غږ پورته کړی دی. همدارنګه ملګرو ملتونو سرمنشي خو ډیر کله په افغانستان کې دغه جنگ جګړو د درېدو غږ پورته کړی دی، یعنی دغه کار شوی دی، د کلام چې ملکیانو ته تلفات رسیدلی په هره سیمه کې چې وي. بله دا چې دغه عوامر چې دوی ورکړي دي چې خلک موجنه په خلکو باندې کار مل لري، د دوی رئیس الوزرا هم څو ورځې مخکې چې وینا درلوده ویل چې باید خلک ونه زورول شي او فرمانونه باید سم تطبیق شي او ومنل شي، اوس له دغو ټولو اوامرو سره سره ولې یو طالب قومندان په یو کلي کې مثلا دومره قدرت لري چې یو څوک مجازات کی، دغه صلاحیت د ته چا ورکړی دی؟ ولې دومره قدرت حس کوي دی؟
طبیعي خبره ده چې زموږ استاذ په هېواد کې اوږد جنګ تېر شوی دی، د هغې جنګ څخه وروسته چې دا اوس کوم حالت راغلی، دا حالت به هم تغییر خوري. یقینا د طالبانو ډلې ته چې دی هم ځینې کسان چې دی مخلص کسان د نه شوي چې هغوی صرف په دغه هېواد کې د اشغال خاتمه غوښتله او په دغه هېواد کې چې د اسلامي نظام غوښتلو، مګر په دې کې طالبان کې هم ټولې ملایکې نه دي راټولې شوي. په دې کې به داسې کسان د نه شي اوسېږي چې هغوی قدرت غوښتلو، او قدرت یې د یو څه خاص امتیاز د خاطر غوښتلو. مثلا ځینې خلک به داسې ورته نه شوي چې هغوی دلته خوانی شخصي دښمنۍ لرودلې، د خپل دښمن د خپل حریف له لاسه چې تلې طالبان صفته نوته دي، نن قدرت په لاس ورغلی دی، د هغې قدرت څخه غلطه استفاده کوي. مګر دا هم د طالبانو مسؤلیت جوړیږي چې د دغې سړي د قدرت مخه ونیسي، څنګه کولی شي په دغې خپلو کسانو باندې لاس بری اوسېږي، د دې اطاعت کولی شي، لکه څنګه چې دې بایت کړي د خپل امیر سره، که چېرته په واقعي توګه دې بایت کړي اوسېږي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي که یې نه وي کړی اوسېږي، او د خپلو شخصي عقدو په خاطر دغې سفته نوتی اوسېږي. دا اوس چې دوی کوم کمیسیون جوړ کړی دی د استفوفو د تصویر لپاره، دا د هغې وظیفه جوړیږي چې هغوی باید هرو مرو د خلک ونیسي، یا زندان ته واچوي، یا د وظیفو څخه لرې کړي. دا اوس د دوی موثرتوب پورې اړه لري چې دوی څومره موثر دي په خپلو پلویانو باندې، او دوی څومره په یو اتفاق او په یو اواز دي، په یو غږ دي، لکه څنګه چې دوی دعوه کوي. که د دوی ویاندان سره موږ تاسو خبرې وکړو، هغې وایي طالبان اسلامي امارت یو صف دی، په کې ډلې نشته، ډلبازي په کې نشته دی. نو دغلته دغه ټکی اوس دوی ته راجي کېږي چې دوی څنګه په خپلو کسانو باندې، په خپلو افرادو باندې نفوذ لري، څنګه کولی شي دوی د دغسې غلطو کړنو څخه منع کولی شي.
بله مننه ښاغلی تواب. ښاغلی یوسف امین زازای، څومره مهمه ده چې د عفو دا فرمان چې د طالبانو مشر ورکړی او په وار وار هم شریک شو، دغه تطبیق شي په رښتینې توګه باندې؟ ځکه انتقاد دا دی چې د دغه فرمان سره سره دغه پیښې شوي دي او را وروسته لا تجلید شوي دي دغه مسایل.
ګوري دوی خپل صفوفو ته د اعلان بار بار کړي دي، دوی د مشرتابه له طریقه حتی ورته ویل شوي دي که چا باندې دعوه وي یا هر قتل وي، هغه ته معاکف شته، څارنوالګان شته، دي دوی د مراجعه باید وکړي، یعنی چې عدالت تامین شي. لیکن متاسفانه دا کار نه کیږي. دا زه نه وایم چې ټولنې کې ستونزه نشته، زه نه وایم چې دا مشکلات نشته. مونږ دغه ټول بحث دې دپاره دی چې طالبان او خلکو ولس هذه دوی مسئولیتو ته متوجه کو مون نه چاپ سے تخریب کو نه دی تخریب اغل ورو تو تو ير علا لرو اصلاحات کو غدا مون اوس کد شته دا فرمانونه د پلیکیګ نه دی د شوونی فرمانونه ته نه جوړوي چې د خپل شوبه کې به تطبیق کړو دا معنا نه لري کنه مونږ افغانستان خلک د دوه ډیر سخت زوریدلی او دغه څلوېستو کالو کې زوریدلی یو مونږ هیله مند یو او مونږ تمه لرو مونږ د دغه امید لرلو او لروي چې داسې یو نظام راشي چې هلته د قانون حاکمیت باید وشي هلته باید عدالت پلی شي دغه د ما وجیبه هم ده د دوی وجیبه هم ده که امارات په ما باندې حق لري چې زه باید کوم مسایل ترسره کړم مونږ هم دا حق لرو چې امارات د مونږ دپاره خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي خبره په دې کې ده چې ولې دا خبره تر دغه حته رسیږي چې بیا دغه هیوادونه مخکې لکه دوست مو چې ویلي عکسالعمل ښکاره کوي اوس مونږ هم د دغو هیوادو سره په صفت یو بشر په صفت یو انسان په صفت یو مسلمان که هغه اسلامي هیوادونه دي که کفري یا نور نظامونه دي و حکومتونه دي مونږ هم دعوه لرو مثلا زه داسې ویلی شم چې ما کې به مشکل وي ما کې به ستونزې وي زه به دلته مثال کمقله خلک بلرم سویاد هغه سواد به مې کم وي جاهل بلرم حتی مخرب و خاینین بلرم دا خو په هر هېواد کښې شته د هر ټولنې کښې شته لیکن ما د نور هېوادونه غلطه دغو د هېوادو پر خلاف د دغو اشخاصو نه موه غلطه استفاده افغانانو نه ده کړې او سوال دا ده چې دا نړیواله ټولنه چې هغه اسلامي هېوادونه ټول په کښې د ګوانجان مو دي ولې د ما د یو جاهل نه دوی غلطه استفاده کوي او د بما د خاورې د افغانستان په خلاف ته نه استفاده کېږي بالاخره دغه وطن د خطر رسېږي دا خو هم بشري ناورین ده دا خو بشري نقص ده دا خو هم د حقوق بشر نقص ده دا خو هم نړیوال اصول نه دي دا خو هم ګاونډیتوب اصل نه ده دا خو هم اسلامي اصل نه ده اسلامي ورورولي نه ده یعنی د مونږ دعوه هم د نړیوالو سره د سیمې وادو سره دا دعوه لرو مګر متاسفانه د افغانانو غږ نه چا پورته کړی نه څوک اوري مونږ مکلف یو امارت اسلامي مکلف ده چې ټول اصول د اسلامي حتی نړیوال مشروع غوښتنې دوی عملي کړي دا د افغانانو غږ هم ده مګر متاسفانه چې د ټولو خواو نه دغه مسایل نقص کېږي او نړیوال په ډېرو مسایلو بیا رښتیا سره لکه دوست وایي چې چپه خوله پاتې کېږي مونږ اوس زه په صفت افغان د دغه نړیوالو شل هېوادو سره منم چې دا مسایل ترسره شوي دي مګر دغه شل هېوادونه خو دا هم دا ومني چې ما په کورنۍ چارو کې دغه درې څلوېښت کلن جګړه کې ولې افغانان وژل کېږي دا وسلې خو دې تاسې دي وسلې خو تاسې ورکوئ تمویل خو یې تاسې کوئ که نه د ما د یو ظالم نه یو مجرم نه خو تاسې غلطه استفاده کوئ که نه تاسې د هڅوئ تاسې ډالر ورکوئ تاسې دفتر یې ورکوئ او د جبې د مقاومت د دفتر د پر امریکا ته یې ولې ورکوي مثال په فرانسه کښې ته غټ جګېږي د دایت نه داعش نه حمایت کې ته غلی ورته ناست یې د ما فریاد هم واوره دا یک طرفه جاده نه شي کېدلی دا ټول مونږ مکلف یو ټول نړیوال ټول هېوادونه چې مونږ بشري حقوقو باید نقض نه کړو د یوه بل په هېوادو کښې باید مداخله ونه کړو د کورنۍ چارو کښې د ټولو مشروع غوښتنو ته باید مونږ ټول لاسرسی وکړو دا څلور آسماني کتاب هم دا حکم کوي دا نړیوال اصول هم دي او دا اسلامي اصول هم دي دا ګاونډیتوب اصل هم ده
مننه ښاغلی زازه
د بشر د پاره اخته دي
ښاغلی تواب عبدالله طالبانو ویل چې دغسې پېښې پروپاګند دي او دوی دغسې کار نه دی کړی دوی شخصي تربګنۍ او دښمنۍ او عوامل وبلل دغسې شیان مګر بیا یې وویل چې ثبوتونه او شواهد لرې را وړاندې کوي په فیسبوکونو کې په یوټیوبونو کې ویډیوګانې راوتې دي اوس په دغسې حالاتو کې چې ټلویزیون او راډیو دا خبریالان محدود شوي دي دوی نشي کولی یا هم خپلواک سرچینې او منابع نشي کولی دغه پېښې تایید کړي خو حداقل دغه ویډیوګانې شته او ښکاري هم په ویډیوګانو کې چې وسلوال کسان دي نو د طالبانو په حاکمیت کې به په یوه سیمه کې چې طالبان حاکم دي له دوی پرته څوک وسلې ګرځوي او ګرځولی شي یوه خبره بله دا چې دغه ویډیوګانې چې راوځي دا خپله آیا ثبوت کېدای شي که څنګه دغه څومره مهمې دي چې دا ښې وڅېړل شي د طالبانو له خوا ځکه چې کسان پکې ښکاري مخونه یې ښکاري خبری ښکاری چې په څه مورید باندې غږیږي. مثلا په قندار کې یو ویډیو د قندار نه نشر شوی او فکر کوم چې په یو ویال کې یو پخوانی عسکر ګواکې د راتسملی په ویال کې وهی په لختو باندې او زوروي پښتنه ترې کوي چې ولې دا کار وکړ، ولې هغه مړ کړ. د دوی په خبره البته یادې وزوراو دغه ویډیوګانې راوتي په تخار کې مثلا ښکاری چې یو پخوانی عسکر دوی ضربه کوي، ولې دغه شیان شوي دي. نو فکر کوي چې بیا هم دا پروپاګاندا او کڅنګه
نه د طالبانو د ویندیانو یا د هغوی د پلویانو دغه ادعا چې هغې دي بالکل په سل په سلو کې ردوي او وایي چې داسې کار نه شوی. دا چې دی د هغوی ضعف ښکاره کوي، په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي، په خپل ضعف باندې اعتراف وکړي، ځکه چې دولت دی او د دولت د چتر لاندې چې د کړنې ترسره کیږي. خو موږ او تاسو چې دلته قضاوت په نسبت باندې کوو، د پرون او نن په حالاتو باندې موږ او تاسو قضاوت کوو، زه په مطلق ډول باندې هیڅ نشم ویلی او نه ردولی شم او نه د سالم فکر خاوند چې اوسېږي هغه به دا کړنې رد کړي چې د طالبانو په نظام کې داسې نه وي شوي اوسېږي. مثلا موږ او تاسو کې راشو د مشرقي زون ته، ننګرهار ته، لغمان ته، کونړ ته، دې ولایتونو ته راشو، په دې وروستیو کې هلته څومره وژنې شوي دي، هدفي وژنې بلې، هرې وژنې چې بلې د داعش په نامه باندې، د بل په نامه باندې، هغه هم د میډیا څخه، د میډیا سترګو څخه لرې پاتې شوي دي تر ډېره حده. تر ډېره حده یعنی د هر څومره ویل شي په افغانستان کې د میډیا ازادي شته، د بیان ازادي شته، دی او مقتدر رسنیو ته شته، لکه راډیو ازادي چې همداسې چې امریکا غږ د بی بی سي دی یا بل د بل دی، دیو ته شته دی. خو هغه کومې چې داخلي رسنۍ وي اکثره هغوی فعالیتونه ولاړ دي. وجه یې څه ده؟ د هغوی فعالیتونه په دې خاطر ولاړ دي چې هغوی یریږي، ډارېږي، نه شي کولی. هغه څه چې د ډیموکراسۍ په دوران کې، حتی چټله ډیموکراسي وه، خو د هغې په دوران کې چې کوم څه موږ تاسو لرله، هغه میډیا وه چې میډیا پکې تر ډېره حده برلاسې وه. یعنی یو معمولی کار به هم چې د رسنیز کېده، راوته به خلک به پرې پوهېدل، مګر نن پرې محدودیتونه شته دی، څوک حلوي څوک نه وایي. زه په دې باورمن یم چې د طالبانو په دوران کې هم دغه کړنې شوي دي. دا چې د هغه ویاند ولې په مطلقه توګه باندې دغه سیزونه ردوي، دا د هغه ضعف ثابتوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي. صحیح دی، نوی دولت دی، درې څلور میاشتې لاندې پوره شوي، درې میاشتې نه شوي، څلور لاندې پوره شوي او پوره کېږي د ورځ نیمه کې. نو دی باید اعتراف وکړي، خپلو ضعف باندې او په هغه باندې کار وکړي.
مننه ښاغلی تواب. په همدې سره د پروګرام وروستیو شیبو ته رسیږو. له تاسو نه به دغه وروستۍ خبره هم واورو. زموږ یو مشر همکار نظر صاحب تل وایي چې جمبندي به وکړو په آخر کې. نو که تاسو د خپل لنډ نظر ووایئ چې څه باید وشي دغسې حالاتو کې، البته یو دقیقې شاوخوا کې کوئ لطفا. مننه.
خبر خو ټوله بیرته هغه فرمان ته راځي. د طالبانو پلویان که ځوانان دي، که مشران دي، که هر څوک دي، هغوی باید خپل امیر اطاعت وکړي. او کوم جامع فرمان چې صادر شوی دی، په دې اړه باندې عمومي افوا اعلان شوی ده، هغې ته باید اعتنا وکړي، هغې ته باید ټول ور وګرځي او هغه عملي کړي. که چېرته غواړي چې قوي مرکزي دولت ولري طالبان، هغوی باید خپل امیر اطاعت وکړي. لکه څنګه چې امین صاحب هم ورته اشاره وکړه، د اشرف غني یا د کرزي د فرمانونو په شان باندې باید دوی د امیر فرمان نشي چې هغه د ارګ د څلور دیوالۍ څخه اخواته نه چلېدلو. نو که دوی غواړي چې قوي مرکزي حکومت ولري او د خلکو په زړونو باندې دولت وکړي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي او د هغې فرمان ته چې دی د هغې د فرمان قدر وکړي او هغه عملي کړي. که موږ او تاسو غواړو په افغانستان کې آینده ولرو، په افغانستان کې یو قوي نظام ولرو، موږ او تاسو باید قانون ته رجوع وکړو او قانون په ټولو یو شان عملي کړو. که چېرته د طالبانو پلویانو دغه کړنې کړي اوسېږي، دوی باید راونیسي، محاکمه کړي او رسنیزې کړي چې فلانکي زموږ کاسو په فلانکي ولایت کې دغه ظلم کړی دی، د دې په مقابل کې دغه حدود پی جاری شوي دي، تر څو نور ورڅخه عبرت واخلي. که چېرته طالبان ظلمونه کوي د دې پلویان او ورته سنه ویل کېږي او عوامو باندې قانون عملي کېږي، نو بیا هماغه کیسه شلوی د باران ته خېدم د ناوې لاندې مشبه شوه. دلته خو چې د اوس قاضي بچی دی در باندې ظلمونه کوي.
مننه ښاغلی عبدالله، ستاسو خبرې مو اخیستې. کور مو دان چې اشتراک مو کو پروګرام کې. ښاغلی یوسف امین زازای، تاسو هم یو دقه شاوخوا وخت لري چې لطفا خپل وروستی نظر ووایئ.
یو خو د امارت اسلامي نه موږ غوښتنه دا کوو چې د ولس ته د دوی سره د همکاریو د اړیکو منظم یو سیستم ایجاد کړي. دوی متاسفانه دا مسله موجوده نه ده. ما دوه درې وارې شکایت کړی ده، واټساپ کې مې ورته لیږلی دي، لیکن هغه چا غږ مې نه ده پورته کړی او هغه عملي نه دي شوي. ولس هم ولس باید اعتماد تر دی ولس اعتماد پر لاس کې راولي. او ولس نه مو ایله کوم چې هغه ډار ویره د منځه ویسي او د دوی سره د همکاري وکړي او داسې ستونزې چې پېښېږي هغه د دوی سره شریکې کړي. دغه یو لوی واټن همدا اوس هم موجود دی، ایله من یم چې امارت اسلامي دغه واټن د منځه ویسي. لکه دوست مو چې ویلي، د امارت اسلامي نظام یا د اسلامي نظام په ټولو معنا سره باید په افغانستان کې تطبیق شي. مسئولیت د امارت اسلامي د چارواکو په غاړه ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی ووایي چې دا شخصي تربګنې دي. شخصي وي که قصدي وي که هر شی وي، دوی مسئول دي. دوی باید د خلک پیدا کړي. او چې د ګنګوسې را جوړې شوې دي، زه هیله من یم چې ډېر عاجله هغه د څېړنه دې وکړي. افغانستان خلکو سره د نتایج او نړیوال سره د نتایج شریک
شي. کور ودان ښاغلی یوسف امینزاده او ښاغلی تواب عبدالله چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړه، تاسو اورېدونکو هم مننه چې پروګرام مو تر پایه واورید.